ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی مرګری اکرام مسکین یارنې کې هلي او سلامونه او منی په پاکستان کې د پرویز مشرف پر رد باندې د غندارای د مقدمه حال د دې ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس د ملازمت د مدې غزولو حکمنامه متعلق کړی دا په دې به هم در سره خبرې کوو خو د هر سنه مخ کې د دې غړې خبرونه د بشیر غواخ
نمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان چیف جسټس د پوز د مشر د کار د مودې غزیدلو حکم ځندول دي. افغان ولسمشر وای سول غواړي خو چاته نه نواتی نشي کولې. په ایران کې ګڼ مظاهرچان ودر شو دي. د پاکستان چیف جسټس د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار وخت د دریو کلونو لپاره اوږدول نه دی منلی او په دې لړ کې د حکومت حکم ځنډول دی. د پاکستان مطبوعاتو لیکلي چې نن پر یو درخواست د فیصلې اورولو په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسول چې د پوز د مشر د کاري مودې غزیدو په اړه د حکومت دلایل نیمګړي دي نو ځکه تر سبا پورې دا ځنډي. په پاکستان کې د پوز د مشر کاري موده درې کاله ده چې د اوسني هغه د نومبر پر نه هشتمه ختمیږي. پرون د پاکستان وزیر اعظم یو حکم کړی و چې دغه د کار موده دی و غزول شي. سبا یعنی د نومبر په هشتمه به حکومت یو ځل بیا په عدالت کې خپل دلایل وړاندې کوي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي ل قانې کوونکو دلایلو بغیر د خیبر پختونخوا حکومت نشي کولای چې په صوبه کې امنیتي ادارو ته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لاندې زیات واک ورکړي. پرون په دې اړه شبې اورېدنې کې حکومتي وکیلانو وویل چې دا مقدمه دې وځنډول شي چې تر څو دوی د دې قانون په دفاع کې یو بل قانون مخې ته راوړي خو عدالت دا رد کړه. د دې حکم چیلنج کوونکي وکیل شبیر حسین ګګنی مشال رډیو ته وویل د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت پر فرمان عملي شوی د قانون په وسه لا محدود واک ورکوي چې له بشري حقوقو سرغړه ویلي دا قانون تر مخه پوز د خپل حراستي مرکزونو پکې موجودو بندیانو په اړه چالتہ معلومات نه ورکوي. همدارس پوز کولی شي د خپل خوخي مودي پورې یو مشکوک تن په قید کې وساتي. د بلوچستان په بزیلک سیمه کې نن غرمه د سورلۍ یو موټر اوښتې چې له امله یو کسان وژل شوي او یو دېرش ټپیان دي. د لسبیلی اسیسټنټ کمشنر جمیل بلوچ نن مشال رډیو ته وویل چې د وژل شو شمېر د پاکستاني نوی ځواک سره دی. دوی په رخصتۍ کور ته روان وو. دغه په نه زخمیان د لسبیلی روغتون ته وړل شوي دي. دا بس له اورماړه څخه کراچۍ ته برلاره وو چې له نامعلومې وجې اوښتې دی. نن د خبر پختونخوا په صوبایي سملی کې د سنټ د وی چوکۍ لپاره رائے واچول شوې. د دې یو سیټ لپاره د پیپلز پارټي او حکمران تحریک انصاف ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په همدې حل کې په خبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو استازو غوښتنه کړې چې په سنټ کې دی د دوی شمیر زیات کړل شي. د بشري حقوقو د غیب کړل شوي فعال پرویز خټک بخنه غړم د بشری قانونو د غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیلانو کورنۍ له حکومت غوښتي چې داغه پاړه دي ما اورته معلومات ورکړي. د نومبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې داغه وکیل طارق افغان ول چې امنیتي ادارې باید ادریس خټک عدالت ته وړاندې کړي تر څو معلومه شي چې نوړه په کم تور نیول شوی دی. ادریس خټک د نومبر په 14مه له اسلام آباد د پېښور په لار په ساده جامو کې تمنچو لرونکو خلکو له موټر ښکته کړ او د ځان سره یې بیوړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جمعیت علماء اسلام ګوند وایي د خبر پختونخوا اسمبلی لخوا د قبایلي سیمو د معنویاتو اړوند منظور شوی قانون نه مني او پر ضد به یې په قبایلي ضلعو کې احتجاجونه کوي. پرون په پېښور پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام یو مشر مفتي عبدالشکور مشال رډي ته وویل د دې قانون تر مخه اوس په معدنونو د حکومت کنټرول زیات شوی دی. تر دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو هم د ورته مظاهرو اعلان کړی و. خو د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر هم جدلي څو ورځې وړاندې وویل چې حکومت د قبایلو پر وسایلو قبضه کول نه غواړي بلکې کوشش کوي چې له معدنونو څخه په سمه طریقه ګټه وشي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خزینه پوځي افسرانو ته خبرو کې ویل چې د وسلوالو سره سوله غواړي، خو د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس باندې نواتې ته مجبور کړي. په دغه وزارت کې شوې غونډه کې د وینا په مهال نوموړي ویل چې طالبان د پوښي چې په تاوتریخوالي د ولس اتل کېدل نه شي. هغه زیاته کړه چې داسې بې عزته سوله غواړي چې پکې د افغانستان اساسي قانون کړي پرمختګونه د ښځو حقونه او د بیان ازادي خوندي پاتې شي. طالبانو د افغان حکومت د سولې مذاکراتو پر لپسې وړاندیزونه رد کړي دي. دا سوال ډل دریز لري چې لومړی باید خبرې امریکایانو سره وکړي. د البانیا دفاع وزارت ویلي چې نن وختي شوې زلزله کې لږ تر لږه و کسان مړه او یو نیم سل زخمیان شوي دي. د امریکې د جیولوجیکي سروې دفتر تر مخه د زلزلې زور 6.4 او مرکزي د البانیا له سر ښار تیرانا سره نږدې و. ولسمشر الیر میتا خبرلان ته ویلي چې له ویجاړیو څخه د خلکو د راویستلو لپاره هره هڅه کیږي. اني شهیدانو ویلي چې په تیرانا کې خلکو خپل کورونه پرېښي دي او په ګڼو ځایونو کې بجلی نشته. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې 143 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې ګڼ دا کسان په ډزو وژل شوي، خو د ایران حکومت بیا دا شمیرې رد کړې دي. تازه د اروپا رادیو د ایران برخې فردا رادیو د معلوماتو تر مخه په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4000 او 800 کسان په اتلس ولایتونو کې نیول شوی دي. د ایران سپاهي پازداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي چې د دې هواد له قضایي ادارو یې وغوښتل څو نیول شوي کسان ته سخته سزا ورکړي. په ایران کې د مظاهرې له هغې وروسته پیل شو چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو ته موسم حال او پیسو بیې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 120 روپۍ شپېته پیسې او 101 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ دیرش پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ دیرش پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو خبرونه درته د همکار بشیر غواخ او د موسم حالو د کرن شعبې مد احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان سپریم کورټ د آرمی چیف د ملازمت د مودی غزولو حکمنامه معطل کړې ده. بلخ د پروین مشرف پر ضد هم دغه دارې مقدمه روانه ده. حال بینی خپلې غدر کو، خو یو کارپو وایي چې که پروین مشرف واقعي ریښتونی وي نو عدالت ته ولې نه ځي؟ د نیشنل گوند یو مخکخ او مدنی فعال ادریس خټک سوره دنا غیب شوی دی. د هغه وکیل وایي
ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په څلور ګڼټې کې دنه دنه به دی مجسټریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي.
په خیبر قبایلي ضلعه کې د صحت انصاف کارډونو لړۍ تر کومه ورسېده؟
شپږ میاشتې مخکې چې کومه موږ پروګرام سټارټ شوی دی نو هلته موږ سره 100,000 او 150,000 کارډونه راغلي وو.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر ماځي تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې په عدالتونو کې د داسې مقدمې روانې دي چې تاسو ته حال درکول ضروری دي. د پاکستان سپریم کورټ د آرمی چیف قمر جاوید باجوا د ملازمت د مدی غزولو حکمنامه معطله کړې ده. بلخوا د پرویز مشرف د پخوانی پوځ د مشر پر ضد د غدارۍ مقدمه ده. په الیکشن کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په اړه باندې د بهر هیوادونو نه د پیسو اخیستو قضیه روانه ده. دغه ټولو باندې زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. ورو اسلام آباد ته طاهر خان ستړی مشي او کدا راته ووایي چې د پرویز مشرف پر ضد باندې کومه مقدمه ده د غدارۍ؟ داسې راپورونه دي چې په هغه کې حکومتي وکیل استعفا ورکړي.
دا بالکل درست خبره ده چې کم حکومتي یو وکیل دی نېشنل اټارني جنرال طارق کوکر هغه نن استعفا ورکړې ده. او هم دا طارق کوکر وو چې تیره ورځ کله د مرکزی حکومت لخوا دا فیصله وشوه چې د پرویز مشرف په کیس کې یو پارټي جوړ شي، یو غاړه جوړ شي، ډله شي، نو دوی بیا د اسلام آباد های کورټ ته یا علی محکمې ته یو درخواست ورکړې او رجوع یې کړې وه چې هغه فیصله د خصوصي عدالت چې ټاکلې شوې ده په 28 نومبر د پرویز مشرف د غدارۍ په کیس کې هغه اعلان کړي، دغه اعلان وکړي. نو مرکزی حکومت هم د دغه مخالفت کړی دی او په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې طارق کوکر دغه درخواست وکړي. خو لیکن نن چې کله د دغه درخواست هغه اوریدنه وه، سماعت وه، نو دې پیش نشو، د استعفا ورکړه او دا خبره کړې ده چې د ضمیر نه غواړي چې د پرویز مشرف په دې قضیه کې په دې مقدمه کې کیس کې دی دی د حکومت استازیتوب کی او د حکومت د دریز موقف نه دفاع کی. نو د استعفا ورکړې ده. البته د په ځای باندې بل یو وکیل د حکومت الیاس بټی نن پیش شویو، نن د اسلام آباد های کورټ د دغه درخواست سماعت کړی دی او سبا به بیا سماعت کوي او نن عدالت بیا په دې کې نوټس جاری کړی دی او مرکزی حکومت نه دغه مغخت دي، جوابونه مغخت دي، سبا په توله کې څه پدې کې کېږي. لیکن اوس پورې دغه خبره چې دی اډیشنل اټارنی جنرال استعفا ورکړی دا.
طاهر خان، په سپریم کورټ کې چیف جسټس آصف سعید کوسا د پوز د مشر قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودي غزول حکمنامه معطله کړی دا. حکومت په دې اړه باندې تر اوسه څه ویلي دي یا څه حالې دلې روانې دي؟
د حکومت لخوا د دې فیصلې وروسته هیڅ نه دی راغلی. البته دا وخت په اسلام آباد کې د مرکزی کابینې وفاقي کابینې غونډه روانه ده او دا سه موږ اوریدلې دي چې کوم دا نوی حالت مخې ته راغلی دی، رامخته شوی دی. په دې اړه به هم په مرکزی کابینه کې خبرې پاره باندې کیږي، ځکه دې کې نن چې کوم دا موضوع باندې موږ خبره کوو د مرکزی کابینې د منظورې ذکر هم شوی وو چې اټارنی جنرال منصور علی خان سپریم کورټ ته دا خبره وکړه چې د جنرال باجوا په د درې کالا توسی کې دغه په ملازمت کې د مرکزی کابینې منظوري هم و چې دغه بیا د چې جسټس لخوا آصف سعید کوسا لخوا د دې سوال شو چې کابینې چې کوم دوی ته یو سند ورکړ او کاغذ وړاندې شوی د اټارنی جنرال لخوا، په هغه کې په 25 مرکزی وزیرانو کې یوازې 11 وزیرانو خود جنرال باجوا په حق کې فیصله کړې وه. لیکن بیا چې جسټس د اټارنی جنرال دا تپوس کو چې 1400 وزیران خود سراډو هان د کړې یعنی یس نه د کړې او په دې منظوري نه ورکړه، دا هم یو نقطه و نن پکې. نو کابینه اوس په دې باندې غور کیږي او وبکتی شي چې روستو کله بیا د کابینه فیصله اعلان کیږي د حکومت سره موقف راځي. سبا بیا د جنرال باجوا د دې مسلې اوریدل سبا دي، نو د حکومت موقف دې وخت کله واضح نه دراغلی نه.
طاهر خان ک لنګون تر ته وای په الیکشن کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد باندې د بهرونو هیوادونو نه د پیسو اخیستو یو قضیه د 15 کالونو روانه ده. دوی ویل چې پر روزانه بنیاد به اوس دا غي اوریدنه کو، دا غي سهال دی اوریدنه شروع شوی
ده او هغه سبا پورې ملتوي شوی ده. باقی کې څه ډیر خاص پرمختګ نن نه دی شوی او نه بالکل شوی ده. لیکن مخکې چونکې یو فیصله شوی وه چې د دې به هر ورځ اوس اوریدنه کیږي سماعت کیږي نن هم شوې ده لیکن هغه تر سبا پورې اوس ځنډول شوې ده.
ډیر ډیر مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویشت
اور دغه تاسو مشال لريو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او د پاکستان د سپریم کورټ لخوا چې کم یو د آرمی چیف د ملازمت مدیر غزول حکم نامه معطل کړي د هغه پاړه باندې چلم خې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مدت درو کالو پورې غزولې شوی و. عدالت حکومت نه پوښتنه کړې چې داسې حالاتو چې د پوز د مشر د ملازمت مدت غزولې د پوز د مشر د ملازمت مدت د روانې میاشتې په یو کم ډیر شمه ختميږي. په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلو د پخوانی پوزي چارواکي کرنل انعام الرحمن نه پوښتلې چې د سپریم کورټ لخوا د پوز د مشر د ملازمت د مدت حکمنامه معطل کول څه معنی لري. نو انعام الرحمن بھائی،
ہر آدمی کی قانون کے مطابق لمٹ ہے، آرمی چیف میکسیمم
دا قانون لمخ دا ہر یو کس دا ملازمت مودا معلوم دا دا پوز مشر تر شپیتہ کلانے پوری ملازمت کولی شی دا دین زیاد نشی کولی. سرگند خبر دا آغا خپل دا ملازمت مودا پورا کلا بلا دا چی وزیر اعظم چی دا آرمی چیف دا ملازمت دا مودی غزول کم حکم جاری کرده آغا سرا دا دی اختیار نو خوچی کل ورطا دا غلطه احساس وشو نو بیای ولس مشر تا دا حکم نامه واسطوله نو ولس مشر دا حکم دوباره جاری کو. په کار دا وای چې د دې حکم منظوري د کابینې نه اخیستل شوی وي خو کابینه هم اله منظوري ورکولی شي چې د پوز په قانون کې څه گنجائش وي خو په آرمی اکټ کې دا گنجائش نشته.
د دې پریکړې به په پوز څه اثر وي؟
څرګنده خبره ده چې د دې مودې غزول له امله د پوز دولس جرنیلان وخت نه مخکې ریټایر شي او هغوی ته د مخکې تلو هیڅ موقع نه ملاوېده نو د دې له وجې پوز کې خفګان و.
حکومت دا دریز لري چونکه په ملک کې د امنیت حالات خراب دي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه هم ده او د امنیتي حالاتو د خېګړې په مخه د پوز مشرتابه بدلول بخنوي.
آرمی خود کہہ چکی ہے کہ جناب
پوز پخپل وای چې دوه واره من کم پوزي عدالتونو جوړ کړی وو دا غي لوجه په ملک کې د امنیت حالات ښه شوی دي او سترګري نشته. د څه مودې رئیس د الله په فضل چاودنی هم نه کیږي او په ملک کې سکون دي ځکه خو چې چیف جسټس پوښتنه وکړه چې دوی ته مخکې نه څنګه معلومه ده چې راتلونکي درې کاله به ملک د ایمرجنسی په حالاتو کې وي. پوز په خپله اعلان کړی ده چې حالات عادي حالت ته راغلي دي او داوی کوي چې پوز ډېر قرباني ورکړي دي او امنیت یې بحال کړی دی. نو چې امنیت ښه شوی نو بیا خو دی لاړ شي.
د روانې میاشتې په یو کم دیرشمه د پوز د مشر د ملازمت موده په رسمي توګه ختمیږي. سپریم کورټ د ملازمت د مودې غزولو حکمنامه معطل کړه.
قانونی نقطه خدا دا چې اوس دا حکمنامه ماتل شو او حکومت اول دا به ثابتوي چې دا ماتلی غلطه ده ځکه چې سپریم کورټ به د حالاتو له وجې پریکړه نه کوي چې ملکي حالات څنګه دي. سپریم کورټ کې د قانون په بنیاد خبره کیږي. هغه به اوس دې ته کتنه کوي چې آیا د پوځي قانون یا آرمی اکټ مطابق د پوځ د مشر ملازمت موده غځېدلی شي که نه.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. بلې موضوع ته تاسو پام راګرځوو چې هم د عدالت په اړه باندې ده خو بله مقدمه ده. اسلام آباد هایي کورټ نن د جنرال پرویز مشرف د غداري د مقدمې په اړه د پاکستان حکومت د درخواست اوریدنه کوي. د پاکستان خصوصي عدالت د نومبر په 19 د جنرال مشرف پر ضد د غداري مقدمې فیصله خوندي کړې وه. په دې اړه باندې سراج جهیر دا تفصیل لري.
د نومبر په 15 د داخله چارو وزارت خصوصي عدالت ته ورکړل شوی درخواست کې د ریس خپل کړي چې د سنگین غداری په مقدمه کې د پرویز مشرف شریک ملزمان نه دي شامل کړي شوی نو باید چې دا فیصله اورول ودرول شي. بل پلو پرویز مشرف هم د خپل وکیل سلمان صفدر په لاس اسلام آباد های کورټ کې د دې فیصله ودرولو لپاره درخواست جمع کړي چې پکې ویلي په دې مقدمه کې د پرویز مشرف سره د قانون مطابق چلند نه دی شوی او نو ورته د دفاع موقع ورکړي شوی. یاد دي د نومبر په لسمه د خصوصي عدالت قاضي وقار احمد سيد په مشري کې دريتني بنچ د پخواني امیر جنرال پرويز مشرف پر ضد د سنگيني غداري مقدمه فیصله محفوظ کړي وا او ویلي و چې دا به د نومبر په 28مه اوروي. د پخواني امیر مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت په کال 2013 کې د سنگيني غداري مقدمه درج کړي وا چې پکې ویلي و نوموړي په کال 2008 کې د نومبر په 3مه نیټه په ملکي ایمرجنسي لګولي او د پاکستان آئین یې مات کړي. نو د آئین آرټیکل شپږ تر لاندې دي ورته د مرګ سزا ورکړې شي. په پېښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي مشال ریډیو ته وویل په قانون کې دا اختیار حکومت ته هم او تورن شوي تن ته هم ترلاسه دی چې هغه عدالت ته درخواست ورکړي چې فیصله وځنډوي. د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری په اسلام آباد کې د نومبر په 15 له رسنیو سره خبرو کې ویل حکومت د یو پوځي امیر د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې له کبله به جمهوریت ته نقصان ورسی. دی وی دا وخت د یو بګوړه او غدار مقدمه روانه ده. زمون چیف جسټس ویلی و چې د دې فیصله زر راتلونکې ده، خو اوس اورو چې د عمران نیازی صاحب حکومت د دې غدار د بچ کولو لپاره پوره کوششونه کوي.
بچانے کے لیے پورا کوشش کر رہا.
بل پلو د کورنۍ چارو وفاقی وزیر اجاز شاہ ڈان ٹی وی سرا یو پروگرام کے ویلی پرویز مشرف دا وقت سخت نہ جوڑے دے نو زکہ عدالت تا نشیرات لے او دا چی دا نموڑی دریس ہم پا عدالت کی ندے اور عیدل شوے. پرویز مشرف دا وقت پا دوبئی کی میشتے او پا کال 2018 کی دا مارچ پا تلہ سم دی علاج لپار دوبئی تا تلے دے.
دا مشال ریڈیو ہر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې صفې 2110 15,000 14,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریڈیو ته وګی د بشری حقوقو غیب کړ شوی فالید رسټک کورنۍ وای حکومت د زردر در د هغه د مندر لړکی دوی ته خبر ورکړي. د دوی په خبره لوي درد تیریږي او کنو موړه امنیتی دارو به ولې به نظر تر زر دی یی راستون کړي. په دې اړه نور تفصیل بشیر غوښ وړاندې کړي.
د بشری حقوقو غیب کړ شوی فعال ادریس خټک وکیل وای چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په دایرولو سره له امنیتی ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په وینا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
نیول چې کوم دي نو دا بالکل غیر قانوني دي او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. نو د دې لپاره موږ د کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په تدیر یې ګڼټې کې دنه دنه به دی میجستریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي. نو دغه استدعا موږ کړی دا په های کورټ کې چې دی دی اوخري چې دی ایجنسو یا اداري چې دی گرفتار کړی دی نو د دې جواز څه دی او د دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه.
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13 له اسلام آباد د نوخار پر لار غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک رو ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابي انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوش شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا دی امنیتی اداري وایي چې د ده ورورې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړوچا دام نه دی ویلي چې چیرته دی، څنګه دی نواز سمیاشتنه مطلب بیپټیزم ورته اوسر دو یان مطلب ورسره شنو کچې ته رس داسه غلط کار کړي خدایي طریقه دا مطلب تاسو کوټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ورکړي او خپل ځان مطلب خپل یو دفاع وکړي ک ګلټي پروف کیږي نو چې سزا وی خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دز نوټ دې د مو واړه اوس دے سر ڈسٹرب دی اگر یہ جزان مطلب جان تو یہ ریگی لگا اگر یو کمری نبل کمری پوری نجی چی ہے درد سے روان دی
ادریس خٹک دا دو اولون پلار دے چی پروس کی لوڑیز دا کھڑکڑی دی اگر دا نیشنل پارٹی غڑے ہم دے خو لسیاست دیر دا بشیر قنو پاڑا دا کھڑی کار لپارا پی رندل کی گی د پاکستان بشیر خون خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر پاتلسما مشال ریډیو ته ویلی وو چې امنیتی ادارې د هیچا د غیبولو حق نه لري داغه په نا ک پولیس یا پوز پر چا شک کوي د پټولو په زیاده تخکارا پوښتنه وکي نو موږ زیاته کړی و چې د ادریس خټک په شان لزرو زیات کسان په نامعلومه توګه غیب کړی شوی دي اکثره وخت حکومتي چارواکي د غیب کړی شو کسانو د حساسې مسلې په اړه خبرې نه کوي په دې اړه د پوز وان میجر جنرال آصف غفور سمو د مخکې ویلي وو چې د سختو امنیتي چیلنجونو سره د مبارزې په مهال هر څه جایز دي خو هغه زیاته کړې وه چې د غیب کړو شوو کسانو مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د امریکا سفیر وی په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلی چې له چین سره د اقتصادي راهدارې په اړه پریکړه کې پاکستان خپلواک دی نو موږ دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر سرګندونو ته پاکستانی او چینی چارواکو تند خبرګون خوندلی وو د پاکستان ډان ورځپاڼې پر دې موضوع یو لیکنه خبره کړې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پاول جونز ویلی چې پاکستان په خپلواکه توګه له چین سره د اقتصادي راهداري په اړه د هر ډول پریکړې حق لري پاول جونز دا څرګندونې د نومبر پر 15مه په لاهور کې د وزیر خان جماعت د بیا رغونې د کار تر څارلو وروسته خبري اعلان ته کړې دي دا تاریخي جماعت د کلتور خوندي کولو لپاره د امریکایي سفیر په ځانګړي فند جوړیږي نوموړي ویلي چې د سیپیک په اړه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز د څرګندونو هدف د یو بحث پیلول وو د دغه وینا دوی دا تمنه لري چې هر څوک دی ورسره همغږی وي او یاد خلک د الیس ویلز د وینا له هر اړخ سره متفق وي پاول جونز زیاته کړې چې د میرمن الیس ویلز پر وینا باید ډیر بحثونه وسی او پاکستانیان باید په هغه ځان پوکړي او هغه مثبت واخلي د د پوینا یوازې په پاکستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم د پرمختګ لاره د اولس د سوکالۍ لپاره ډیره مهمه ده نو ځکه دا باید شفاف وي او آزاد بحثونه پرې وسی دا له هغه وروسته دا چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې ویلي وو چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د شپېتو اربو ډالرو د منصوبه به یوازې د بیجینګ په ګټه تمامېږي نوموړي پاکستان ته خبرداري ورکړی چې له چین سره د لویو اقتصادي منصوبو تر سره کولو لکبله یا په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي چین او پاکستان دواړو په دې اړه غبرګون شوډري وو او د الیس ویلز څرګندونې رد کړې وې په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ ویلی وو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه کې د درغلیو خبرونه غلط دي د ویلی وو چې الیس ویلز د ناسمو معلوماتو پر بنیاد دا خبره کړې ده او امریکا دې له احتیاط کار واخلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د نومبر پر 14مه له رسنیو سره خبرو کې د الیس ویلز څرګندونې رد کړې وې نوموړي ویلي وو چې د سیپیک پروژه یوازې د پاکستان په ګټه نه ده بلکې دا د ټولې نړۍ په ګټه ده او که امریکا وغواړي نو هم په دې کې سرمایه کاری کولای شي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لیکه
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د درنیو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غاخ نه ورو.
د پاکستان چیف جسټس د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار د وخت د ډیرو کلونو لپاره اوږدول نه دي منلي او په دې لړ کې د حکومت حکم نه ځنډول لري. د پاکستان مطبوعاتو لیکلي دي چې په درخواست د فیصلې اورولو په وخت چیف جسټس آصف سعید کوسه وویل چې د پوز د مشر د کاري مودې غځېدو په اړه د حکومت دلایل نیمګړي دي نو تر سبا دې نور دلایل راوړي. پاکستان کې د پوز د مشر کاري موده درې کاله ده چې د اوسني هغه د نومبر په نهویشتمه ختمي. د بلوچستان په بزیلک سیمه کې نن غرمه د سورلۍ یو موټر اوښتی دی چې له امله یوه کسان مړ شوي دي او یو دېرش ټپیان دي. د لسویلي اسسټنټ کمشنر جمیل بلوچ نن مشاورولۍ ته وویل چې د وژل کسان نو تعلق د پاکستاني نوي ځواک سره. نن د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ د یوې چوکۍ لپاره رایه واچول شوې ده. دوی یو سیټ لپاره د پیپلز پارټي او حکمران تحریک انصاف ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. جمعیت علما اسلام ګوند ویلي د خبر پښتونخوا اسمبلۍ لخوا د قبایلي سیمو د معدنیاتو اړوند منظور شوی قانون نه مني او په ضد یې په قبایلي ضلعو کې احتجاجي تحریک پیلي. د دې ګوند یو مشر مفتي عبدالشکور نن مشاهدو ته وویل چې د دې قانون په مخه اوس په معدنونو د حکومت کنټرول زیات شوی دی. تر دې مخکې هم ځینې ګوندونو د ورته مظاهرو اعلان کړی و. خو د خبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر همدلي څو ورځې مخکې وویل چې دا کار د معدنونو څخه په سمه طریقه ګټه اخیستو لپاره کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خزینه پوځي افسرانو ته په خبرو کې وویل چې د وسوال سره سوله غواړي خو د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته ورځي. په دفاع وزارت کې شبې غونډه کې د وینا په مهال نوموړي وویل چې طالبان دې پوه شي چې په تاوتریخوالي د ولس ساتل کېدلی نه شي. او د البانیا دفاع وزارت ویلي چې نن وختي شبې زلزله کې اووه کسان مړه شوي دي او یو نیم سل زخمیان دي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بشیر غاخ نه اوریدو. اوس وخت راغلی د مشال ریډیوي مجله. په دې مجله کې په سواد کې د کتاب مخکتنه صابر شاه سره خبرې، غازی سیال نه جوړه دی، اسلام آباد کې کلتوري میله او نېشنل بک فاونډیشن خیبر کې میله او د زما داغستان کتاب نه یو سو پاڼې. د دې خبرونه وړاندې کوونکی دی نجیب احمد.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګلونو اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې اونۍ کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په سواد کې د علی خان امید د کتاب مخکتنه وشوه.
د امید کتاب لري چلې خو امید زما جړه کړې ده، ستا جړه کړې ده، زړګیری په ګوته کړې ده، غاصبي په ګوته کړې ده.
سپین رو به شاعر غازی سیال نه جوړ ده.
بس علاج کوم په دې ریډینګ هسپتال کې وکړم. یو سپیشل اوشل ډاکټر باندې خوشاله شو چې هیڅ نشته، صرف کمزوري ده، کمزوري بلاره شي.
لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم لوی ناروغي مخپخه کېدو دی خو ډیری ګیلی لري.
د دې سر نه تر دې لاندې اوږې پورې فالج وهلې ومه. ټول جن شاعران او ادیبان له تیر کو دي، جبلم تیر کو لکه زما غون تک تست پوس هم چاونه.
په اسلام آباد کې د وی کلتوري میله حال درکو.
د دې زمون چبلي کباب، کابلي پلو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډېر فرست کلاس روان دي.
نېشنل بک فاونډیشن په خیبر دره کې د کتابونو نندارتون پرانیسته.
پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه مشته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو ور سره د ساينس
او د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. سوات د خایستونو شینکی او د نندارو وطن دی. د ادب له پلوه هم دا سیمه زرخیزه ده او وخت پر وخت د قدر وړ لیکوالان، شاعران او د پوهان ټولنې ته وړاندې کړي دي. علی خان امید یو زلمی شاعر دی او تازه تازه شعری ټولګه چاپ شوی چې په سوات کې مخکته نه وشوه. په غونډه کې ګډون کوونکو د پالانو او لیکوالو ویل چې امید د زلفو او ننګونو ورخوا په خپل شاعری کې د قام دردونه ژړلي دي. له سواته د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت راستولې چې په ترنم پیلېږي.
دې کې نغمې د ازادۍ په زولنو کې قید دي، دی کی رنا رنا ذہنو نا پتیارو کی قید دی، دی کی مرغی ہم دا حالاتو پا پنجرو کی قید دی، دا دا مورچی دا دا پاٹک دا دا زندان تصویر دے، دا بس کافیرو تم بوزے دا دوران تصویر دے.
د زلمی لیکوال شاعر علی خان امید نوې چاپ شوی کتاب پاړه زی شاعرانو لیکوالانو ویل چې دا کتاب کې زیاتره نظمونه او شاعرۍ په سوات او پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ، فوزی عملیاتو او اړیګړي په اړه لیکل شوی دا. په کتاب مقاله هم وړاندې کړې شوې او پکې لیکوالانو خپل تاثرات هم ویل. د مخکتنې صدر محمد پرویز شاهین وای چې لیک کې د روایتو څخه جدا دی.
امید کتاب لیکل نه خو امید زما جړه کړی ده، ستا جړه کړی ده، زورګیری په ګوته کړی ده، غاصبي په ګوته کړی ده، په دې وطن کې زورګیرانو، خوارچو، خونخوارو د دې خاورې سر سیچل کړی ده، هغه جړه ده. نو زما هم جړه ده، ستا هم جړه ده، ولس جړه ده، ځکه موږ ټول لاغړي یو که اوس په دې کې ځان نه وې او امید لگے خپل محبوب او ترازی او ناراضی او زلفی او دا نظام خپل زلفی پوره منگ امید لگے نه راتلو.
مخکتنی خصوصی میلما مشر شاعر عبدالرحیم روغانی و دوی ویل چې د پښتنو په مسلو بلها کتابونه اولی کلی شول. اوس وخت راغلی چې پښتانه خپلې مسلې په خپله حل کول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
حاصل کې خبره دا ده چې د پښتون قوم به هله ښه شي چې دې د نور دنیا سره لاړ شي، دې خپل کلچر چې دی کنه کلچر چې دی دې دا منجمد نه ساتي، بلکې دې پیډ دې طرف نه وي، دې دې ترقی طرف ته لاړ شي، دې علم طرف ته لاړ شي، دې تعلیمي ادارو طرف ته کوشش وکړي. په حکومت باندې دیو د هر شي لپاره جلسې جلوسونه کوي، دیو دې لپاره نشي کولی چې آیا زموږ دې ځینې کې داتا تعلیمی اداره په کار ده، دلته کې زموږ بچو د نمونه ضرورت په کار.
د کتاب لیکوال علی خان امید مخکتنه کې د ګډون کوونکو او کتاب چاپ کولو کې مرسته کوونکو مننه وکړه او ویل چې د لیک دغه لړۍ به جاری ساتي.
له سواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو واوریدل چې لزګونو کسانو په تیر شاعرانو او لیکوالو د علی خان امید د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. خو ځینې لیکوالان، شاعران او فنکاران بیا ګیله لري چې کله هغوی ناجوړه شي نو څوک یې د تپوس پوښتنې نه وي او نه یې هم دردونه او کړاوونه ورسره شریکوي. د پښتو ژبې مشهور او سپین روبه شاعر او لیکوال غازی سیال په دې وروستیو کې سخته ناجوړي تیره کړه. هغه چې د پېښور په یو روغتون کې د بیمارۍ پر بسترې د څو اونیو له تیرولو وروسته بنو کې خپل کور ته بیول شوی، مشال رډیو ته د زړه خبرې وکړې. سیال صاحب، مونږ اوریدل چې تاسو د ګردو سره تکلیف لرئ، سالنډې مو د زړه سم سلام درته ده، نو علاج مو تر کومه حد روان دی؟ څومره ښه شوي یاست؟ چیرته مو علاج وکړو؟
بس علاج کوم په ډیویډینګ هسپتال کې وکړم.
تاسو چې په اسپتال کې وای، حکومت یا د ادب مینوالو یا ستاسو دوستانو ستاسو پښتنه وکړه، تاسو ته نږدې درغلي ول، ستاسو ډاډګیرنه وکړه؟
هغه ډېر راغلل زما ډاډګیرنه وکړه، زما د فنزیره یې وکړله. او نور خو چې کوم یې ستاسو ته پته ده چې هغه خو یوه ګلدسته یې راستولې وه، او ګلدسته کله د کټ سر ته کمر ته، کله د کټ خې ته کمر، بیا بوی کړه.
سائل صاحب تاسو خود سیال صاحب تاسو خو ډیر زیات خدمت کړي د پښتو ادب تاسو په برخه کې ډیر کارونه دي نو خپې د خپل ولس نه د حکومت نه چې داسې تاسو نه جوړي او تاسو پښتون نه ده شوی خبر کرے زلمیان دی ساسو پالنا کویش یا ساسو درملنا کویش
ډیره زبردست ډیره په کولی طریقه باندې ما سره دوه ماسي انتلي هغه ځای زما ډیر خدمت وکړ ډیره سره وی
صحیح او څومره وخت نه چې تاسو نه جوړې لیک لوس کول شي غزي سیال صاحب کنه
لیک لوس نه څنګه کور نه غنه وکړل یم
صحیح او نو خدای پاک ته زر بیر ته خکه چې ماغه سی خسته نغمې چې تاسو لیکل دی او په زرګونو دی او په پښتونخوا کې خورې دي چې نورې ملک یې اراده مشته چې نورې سندرې ملک یې
نو مې سره لیکم لیکم په ان شاء الله او که صحت خدای دې راکړي
صحیح نو اوس د هسپتال نه چې راغلی یو څه سان خې ساسوي یو څه راپورته شوی کنه
صحیح
نو خدای پاک دیو کی چې سلام کلی زده مول مان سو پاغ او رزم یو شیر لیکي
نه زه دا اباسین سمرن تاریخ تا شعر تاریخ تا یاد کئی زما پا یاد بانده یو پروگرام تا یو شعر دی که سو پشتو خورن سیالا سوک لگیا دی که پشتو خوری پتا بانده لگیا دا یو پروگرام تا یو دیر غد پروگرام بسین
صحیح نو تاسو په ژوند او کار باندې خو ډیر زیات پروګرامونه په کار دي تاسو ډیر خدمتونه دی پښتو کلتور د پاره د ادب لپاره سمره چې تاسو سره وشي کم وبوي صحیح لاره د حکومت نه د دوستانو نه ته نه جوړي د شاعران خود سي خوددار مې سوای نه خو ډیر په تکلیف نو که سویل غواړي لاس مو تنگ وي یا د علاج وس نه لري زموږ رادیو به خلک اوري حکومتي چارواکي ما اوري سامي نه والا ما اوري سویل لري سیال سي
ینا ستام د چانو نه کوم خدای باندې مې اسه هغه دې ما ته خدای را کړی دې بيماري او خپل به ته راوم د چانو سوال هم نه
صحیح ده نو سیال سي من خو ډیر زیات خوشاله سو چې یو سستا سو غږ مو واره ده خدای پاک مخکا او چې بیا له خپل هغه ادبی حلو زلو ته ادامه ورکړي جمعه تلار شي ډیرې تلار شي د خپل دوستانو سره کې نه پاسه خدای دې عزت
من کا دې عزت
دا غازی سیال عمر لا تیاو اوډیو د دې باوجود چې ناجاړم ولس بے وسو ملګرو او بے پامه حکومت پښتنه نه د کړي خو قانې دی او وای بیماری خپل ده او چې خښونه بیا به هم د خپل خلکو خدمت کوي او قلم به په لاس کوي خو لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر بیا لدې دوه سخت خوابه ده چې کله شاعران او لیکوالان سخت ناجوړه شي او یا همړه شي نو پښتنه او جنازې ته نور خلک خو ورزي خو د وخت حکومت او خپل شاعران نه ورزي
او زریشیا چې یو شلو راځي مخ کې بیمار شوم او خ غټ بیمار شوم په دې یو اړخ په دې خي اړخ باندې د دې سر نه تر دې لاندې او هغه پورې فالج وهلې و ما نو دا خو تا ته پتا فالج یو خطرناک بیماری ده نو دې بیمارې زه خراب هم کما او تقریبا شلو راځي دوی شوره دې ما په دې کټ باندې تیرې دي او تاسو پښتنه خو امیر صاحب تاسو څنګه چې حواله ورکړه زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې ما په هغه جنازې کتاب کې هم دا لیکلی دي
او دا دویما برخه هم یو شل لسره دی پس چاتیږي پریس ته تلګا جنازو ما پاږي کی هم دا فریاد کړي دی او د ځان د پاره مې نو کړي په هیڅ دی او قوم چیرې موږ بد قسمتي ده چې د پښتو د شاعرانو دیبان به په مشاعرو کې خډیر وي په سونو به وي وا وا به ډیر کوي خډیر خو که بیا موږ کې یو لوی سړی مړ شي نو د هغه دومره هم نشو کولی چې د هغه جنازه هم وکړو. لکه ته به حیران شي چې د بادرشاه ظفر کاکا خیل چې ظفر اللغات لیکلی دی او پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلی دی د هغه په جنازه کې هم سیوا زمانه بل یو پښتون شاعر دی نه څومره لوی شخصیت و. یا د پښتو یو ډیره لویه هنرمنده کشور سلطان څومره لویه هنرمنده و ته په الله یقین وکړه که د هغې په جنازه کې هم څوک د رفیق شینواری هم دغه حال او وفی هدایت الله مړ شلو دغه هم دا حال دی
بجدي د ټول خو به داسې نه د ځینې جنازې به تاسو داسې هم کتلی وي چې هلته به ډېرو خلکو ډېرو ادیبانو به برخه اخیستې که نه
نو لکه اوس امیر صاحب و د اجمل خټک بابا جنازه کې به خامخا خلکو ځکه برخه اخیسته چې د هغه یو بر اړخ هم و که نه په هیڅ د یو سیاستمدار که نه دارنګ کسو لا یار لکه ډاکټر اعظم جنازه چې مالی کړی ده هغه دلته کې دین پاتې شوی د پیښور په هنتون خو لکه زه دا ویم چې کم خلک کار کړی دی په کور د ننه کار کړی دی که نه په کار دا ده چې مونږ خلک خو هغې ته ورسیږو که نه
دم راته ووایي صابر شاه صاحب دی تاسو خو شکر دا دی وس لرئ تاسو خپل علاج وکړه شو همداسې نور شاعران هم چې هغه یا هنرمندان وي هغه خو چې نه جوړه شي د هغوی وس هم نه کېږي هغوی د شاعرانو هنرمندانو باره کې ویل کېږي چې دوی چې وي پیسې خو ګټلی شي خو هغه ساتلی نه شي هغه هنر ورته نه ورځي که نه نو دوی له په خپل هم څه په کار وي که نه داسې ورځو لپاره چې بیا سخته پیرا شي بیا خپل لکه تاسو چې خپل علاج په خپل وکړو ډېرې پیسې ټکې به مو لګېدلې وي چې دا نور هنرمندان او شاعران هم چې وي د داسې ورځو لپاره ځان له سغم کړی وي ځکه ولس خو تاسو وینئ چې دغه رقم دی او شاعران او هنرمندان خو په خپله دنیا کې ورک دي هغوی خو په د ښې ورځې خپلوان دي په بده ورځ به ښایي په کار رانه شي نو په خپله څه کول په کار
نو په خپله خو امیر صاحب د شاعر نه ګیله ځکه نه کوو چې شاعر غریب خو کتاب چاپ کړي یو لک روپۍ پرې ولګوي او دوه روپۍ ورته نه راځي هغه کتاب یې نه خرڅېږي زما په خپله 50 زیات کتابونه چاپ شوي دي او آرام شکه 50 روپۍ هم راله جیب ته دینه وه په نیام البدل کې راغلي پاتې شو هنرمند نو هنرمند ښه پیسې ګټي او هر پروګرام نه پیسې آلي او هر سی ډي باندې پیسې آلي ټي وي ریډیو نه مالي خو چونکې دغه ځینې زموږ ښځینه هنرمند دي خپلې پیسې بیا بچ نه کړي بس هم په دې میکپونو باندې ضایع کړي او دارنګ فنکاران د ملګري هم دي چې هغوی دې ورځې ته ونه ګوري خو بیا هم لکه دا خو ضروري نه ده ګوره د حکومتونه د دولتونه هم دې دپاره وي چې د خپلو مشرانو مشاهرو ملاتړ به کوي و زما وس خو و ما خو پیسې ولګولې خو لکه امیر صاحب زه خو هم دارم چې د ارباب شیر علي خان وسې نه یم لکه دې وطن کې چې ژوند کوي یو شاعر یو ادیب ژوند کوي او یو ګټه وي هغه به د میاشتې چې یکدم یو دارنګ بیماري پرې راشي او 80,000 روپۍ ترې نه په یو ځای لاړ شي دا هغه به د 100 میاشتو بجټ د کور متاثره کیږي
تاسو د الله پاک روغ رمټ کی او شفا د خدای پاک در کی ډیر زیات خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک او په خیره کې صدر ناورې دې شو شاعر یې او موي چاوریدون کیستا ټول عمر تاسو ور سره مینا کړي په دې بیماری حالت کې میو مینا ور سره وکي سو ورته وروي
دې وخت کې خو په دې دوی ستورو کې به سي زما ادبي سرګرمي او ور سره بن شوی دي او بل چتر زور غونتی ودرته ویما
مهرباني
چې ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشاو
ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشاو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشاو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشاو
ګلاب د لمبي په تماشاو واړه مې د ارمان د تماشې په تماشاو او ټول خلق به پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق به پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق ته د غبام ته جی ټی وی په تماشا وو ټول خلق به پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق د ټول خلق د غبام د جی ټی وی په تماشا وو هغه په کې د نن خاطرونه خبر نه وو هغوی په کې د نن خاطرو نه خبر نه وو، هغوی د دې رخی رخی خیمې په تماشا وو. او پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې، پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې، او نن نور خلک د هغه دروازې په تماشا وو. راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو زمو د خاریې په تماشا وو. دا ښکلی کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، دا ښکلی کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، او دا ښکلی ستا د مخ د آینې په تماشا وو. صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، او زما د اسمان سیاله تاترې په تماشا وو.
دا صابر شاه صابر سپین سپینی خبرې مو واورېدې، او په اخره کې درته شعرونه هم در واورول. اوس ورزو اسلام آباد ته، چرته چې په لوکورسا کلتوري مرکز کې لس ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 23مه پای ته ورسېده. په میله کې د پاکستان د څلورو واړو صوبو نه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د روایتي خوراکونو، جامو، پایزار او سادرو نه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو سټالونه لګول شوی ول. په لوک میله کې د خیبر پښتونخوا د مشهور خوراکونو چپلی کباب، کابلی پولاو، تیکو، امرسو او د شنو چایو سټالونه هم لګول شوی ول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه میله ته ورغلو.
دې ترڅنګ د هرې صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله. مشال ویڈیو سره په خبرو کې د زنو ګډونوالو وینا وا.
فارم جوی اقبال تعالی زما ډیسټریکټ شانګلی سره دی، دلته کې ایډریس جت خان پروګرام جوړ شوی دی چې بلی کې مختلف خوراکونه دي او دین علاوه مختلف صبح چې کوم دي خپل سالو لګی دي.
د یو سټال مالک فیروز خان وینا وا.
دا زمون چپلی کباب، کابلی پلو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډیر فرست کلاس روان دی. ملګم ډیر ځدی دا استاد هم ډیر خسته کباب پخې.
له اسلام آباد بیرته پښتونخوا ته ورګرځو. هلته په خیبر دره کې د نېشنل بوک فاونډیشن لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې مینوال د کتابونو د نندارې ترڅنګ د خپلې خوښې کتابونه اخیستی هم شي. د کالج انتظامیه وایي که څه هم نن سبا ډیجیټل دور دی او خلک پر لیکا یا آنلاین زیات سیزونه اخیستی او لوستی شي، خو د خیبر د کتاب مینوال له دې میلې او نندارتونه خوشحاله دي، ځکه چې ډیر کم خلک هلته نېټ ته لاسرسی لري. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت پاړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ثوای
علاقانو پکې خو کافی انټرست واغسته. مونږ خپل لیبرری ته هم بوکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو.
د نېشنل بوک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
او بوک فیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
په دې کې ډېر اهم کتابونه دي. هر قسم فلسفه والے کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره د ساينس پلانټ بارا کې باټني بارا کې ما یو کتاب خرید کړم او باندې موږ سره په کې 40% ډیسکاونټ وشو. خو بس 250 کې چې ملایو دوه هم ته په 150 کې ملاو شول.
اوریدونکو ښه کتاب د ښه دوست مثال لري. زما داغستان هم د نړۍ یو غوره ادبي اثر دی چې لیکوال یې د داغستان رسول حمزه توف دی. موږ د دې کتاب ژباړه په پرله پسې ډول تاسو ته په مجله کې خپرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم تاسو د دې خوندور کتاب د یوې بلې برخې ژباړې اورېدو ته را بولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
خیال دې تر قوله پوری محدود نه وي، پکار دا چې عملی جامع دې هم ور واغوستل شي، پکار دا چې دا په ټول کتاب کې موجود وي، نه دا چې یوازې په سرپاڼه ډنډوره وغږول شي او بس. کومه خبره چې باید په اخره کې وکړل شي د هغې په سر کې کول نامناسبه کار دی. کله چې ماشوم پیدا شي نو په غاړه کې عموما یو تعویز اچول کیږي ترسو هغه له بلاګانو، بیماریو، مصیبتونو او کړاوونو څخه په امان وي او یو خوشاله ژوند په مخ کې ولري. اوس په دې باس کې د سړی ولې پریوزي چې دا تعویز اغیز لري هم کنه؟ په هر صورت په دې خو هر څوک پوهیږي چې ماشوم ته تعویز داسې په غاړه کیږي چې له باندې نه په نظر نه راځي، د جامو لاندې د ټولو لسترګو په امان کې هغه ساتل کیږي. په هر کتاب کې باید داسې تعویز موجود وي چې لسترګو پناوي او لستونکې د موندلو او په اړه په فکر کولو مجبور شي. داسې به وایو چې کله کله د یوې ترخې دوا د جوړولو پر مهال په هغې کې یوه اندازه شات هم اچول کیږي، یا داسې وګڼئ چې په بمبئی کې یو باغ دی چې تل ډک پک ښکاري او په هغو ورځو کې هم پرې ساغیز نه وي چې په ګرمۍ کې لمر په ځوانۍ کې وي او آسمان اور وروي. د دې وجه دا ده چې د ځمکې لاندې یو سین بهیږي چې له بره نه په نظر نه راځي، خو ونو ته یخي او ژوند بخونکي اوبه ورکوي. خیال د اوبو فواره نه ده چې د غرونو سره ډغرې ووهي او هر طرف ته اوبه خوروي، بلکې دا یو داسې سپه ده چې په سترګو نه ښکاري خو سوزند ځمکې ته نمی او لوندوالی ورکوي او د بوټو جرړې وچېدو ته نه پرېږدي. اخر هغه وزیر چې په میز کاغذونه او کتابونه پراته وو میز وډباوه او وی ویل، اخیر ته ویل څه غواړې؟ ستا په خیال که د پاپا خولۍ د پاسه څوک سپینه پګړۍ تړي او کسرا پټۍ یا پنځه غوټي زستورې نو څه فرق به نه پریوزي؟ آیا په دې هیڅ فرق نه پریوزي چې ستا پر سینه ستره تمغه ټومبل شوي او کتور صلیب؟ تاسو ګڼئ چې مهم سیز د انسان ښه نیت دی؟ نه، داسې نه ده. خیال خو د یو بیرغ په شان دی، دا پټېدی نه شي. جنډه باید رپانده واوسي، داسې چې خلک یې وویني او تر شا یې روان شي. په دې وخت کې ځوان وزیر ورغبرګه کړه، د دې خبرو سره چې څوک یو خوله نه وي خدای دې وکړي چې ښځه ور سره بې وفایي وکړي، خو آیا تاسو غواړئ چې جنډه دې له هغو خلکو جلاوي څوک چې ورته ګوري؟ ستاسو خواهش ده چې د خیال وجود د انسان له اروا او ذهن نه لري وي؟ تاسو دا دواړه په دوو جلا بګیو کې ساتل غواړئ، خو فکر وکړئ که دا دوه بګۍ په بیلابیلو لارو روانې شي نو بیا به څه کیږي؟ تاسو وایئ د شوروي اتحاد کس ته باید یوازې د شوروي اتحاد وګړی وي، هغه د اوار یا د غسانې نه وي. خو زه به درته خپله خبره وکړم، زه ځان په یو وخت یو اوار، یو داغستانې او د شوروي اتحاد وګړی ګڼم او دا ټولې خبرې یقینا چې د یو بل پر ضد نه دي. بیا یې وړاندې وویل، په دې خو ټول پوهیږي چې زموږ د نړۍ د پیل نقطه له کرملن نه پیلېږي او په خپله زما هم دا خیال دی، خو زما په اند نړۍ یوازې له کرملن نه پیلېږي، بلکې نړۍ زما له کوره هم پیلېږي، زما له خونې او دالانه هم پیلېږي او له هغه کلي نه هم چې زه اوسېدونکی یم. کرملن او زما کلی د کمونیزم افکار او د وطن د مینې احساس داسې دي لکه د یو مارغه دوه وزره او یا هم د موسیقۍ د آلې تارونه. د یوې پخې د خوایدو نه سفیده، نو همدا ده چې زه د کتاب د یو بل نوم په لټون کې یم چې د هغه پټ پیغام هم روښانه کړی شي. زه په هر ځای کې د هغه لټون کوم، کله چې زه هندوستان ته د سیل لپاره هم لاړ شم نو د داغستان خیال را سره وي. د هغه ځای په پخوانیو تهذیبونو او فلسفو کې زه یو مرموز غږ اورم، خو زما لپاره زما د داغستان غږ یو واضح او حقیقي غږ دی چې زه یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې اورم. هغه هم ورځې وې چې د داغستان کلمې یوازې د ویجاړو بیدیاو او لوسو کمرونو سره ډغرې وهلې، خو په ټول هیواد کې، په ګرده نړۍ کې او په کروڑونو زړونو کې نن د دې ازانګې اورېدل کېږي.